بونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبري مجلې ته مو فريده سيال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. د بشري حقوقو د څار سازمان پر متحده عرب اماراتو د تباندې 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2000 افغانو کډوالو د غیر قانوني توقيف تور لګولې. د افغانان چې د جمهوریت نظام د سقوط پر مهال افغانستان او تلو تړشي او په اماراتو کې د استوګنی قانونی استاد لري. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویار کې دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې ډېر افغان کډوال چې د اماراتو په بشري خرګوټي کې ډیر دي ژور خفقان او نورې ناروغۍ لري. مدافع وکیلان لري او ماشومان یې له زده کړو محروم دي. راپور زیاتوي چې د دې افغانانو د اوسېدو ځایونه وراسته دي په خونو کې ډېر خلک اوسېږي او له حشرو په عذاب دي. هیومن رایټس واچ وایي د متحده عرب اماراتو د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته یې ځواب نه دی ویلي. خو امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغې څنګه چې د کډوالو مسایل سمبالوي د بشري حقونو د مدافع ډلې ته ویلي چې امریکا ته د تلو په شرایطو له برابر افغانانو سره مرستې ته ژمن دي. په یو تازه راپور کې ویل شوي دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 140% زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډیکس د راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیخیرن غاړي پاتیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغه کې د مړینو شمیر په ترتیب له 15 څخه تر 50% پورې کم شوی. خو په راپور کې راغلي دي چې له دې سره سره افغانستان له هم د څلورم پرلپسي کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی. د راپور هغه ځپون کې اقدامات او تاوتریخوالی یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پرې تورن دي، ځکه طالبان پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د تروریزم د نړیوال انډیکس په راپورونو کې نه دی شامل. راپور افغانستان او پاکستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې اچ کړي دي چې په 2022 کال کې د تروریزم له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي. د دې راپور له مخې تیر کال په پاکستان کې د تروریستي حملو شمیر 643 ته رسیدلی ښودلی. د تخار ولایت په چا ابلس ولای کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لستنه مړ شوې دي. د تخار د امنیت قومندانۍ وایند عبدالمتین صافین رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار 8 بجې هغه مهال وشه چې یو پیک اپ ډبل موټر چې کارګران یې نږدې کان ته انتقالول د چا ابلس ولای په انجیر سیمه کې له سړک واوښت او چپه شو. صافی وویل په دې پیښه کې لستنه کارګران مړه او 8 تنه نور ټپیان شوې دي. دا فنلند ولس مشر ساولی ننستو ببل سبا د جمعې په ورځ ترکیه ته لاړ شو. د دې هیواد ولس مشر رجب طیب اردوغان سره به په ناټو تړون کې د فنلند غړیتوب د هڅې پر موضوع خبرې وکړي. انقره په دې وروستیو کې داسې نښې ښودلې دي چې چمتو ده په دې تړون کې د فنلند د غړیتوب ملاتړ وکړي. د فنلند د ولس مشرۍ دفتر نن وویل چې په دې سفر کې به د بهرنیو چارو وزیر هم د ولس مشر سره ملتیا کوي. په ترکیه کې د فبروري د میاشتې ویجاړونکو زلزلې وروسته د بیا رغونې د هڅو او په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب پر موضوعاتو به خبرې وشي. او د روسیې لخوا لاندې شوې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې لخوا ګمرل شو چارواکو د کریمیا د تاتارانو یو فعال رونال اوسمانوف توقیف کړی دی. د خبره د کریمیا د پیوستون د بشري حقوقو ډلې کړې او ویلي دي چې نوموړی روس له هغې ونیول شو چې کور یې تلاشي شو. په دې اړه چې ولې د دغې فعال کور تلاشي شوی او هغه پر کوم اساس توقیف شوی نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. روسیې د کریمیا پر تاتارانو چې د دې ټاپو وزمې یو بومي قومي ډله ده فشارونه زیات کړي دي. ډیرو اتخو تاتارانو په 2014 کال کې د روسیې لخوا د دې کریمیا د ملحق کېدو په وړاندې په ښکاره اعتراضونه کړي وو. وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د خبره د تروریزم نړیوال انډیکس په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور کړی دی کړی ده. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه کم شوي، خو بیا هم د څلورم پرلپسې کال لپاره د هیواد د ترهګرۍ لړخه تر ټولو زیانمن هیواد دی. وړاندې په راپور او تحلیل کې به د دې موضوع جزئیات درته ولرو. د بلخ په پیښه کې ټپي خبریالانو د پیښې د ورځې د سترګو لیدلی حال ساتي رادیو سره شریک کړی دی.
زما وضعیت واقعا جدي و. ما مخ او سر څاندازه سوځیدلې وو د تر څنګه د ملامل خوګه وه خې کې مې چرې لګېدلې وې
ورانده مجله کې بعد د موضوع جزئیات هم درته ولرو د پاکستان د پخنی صدر اعظم عمران خان په لویانو نن پیوشمیر خارونو کې مظاهره او بلواګانې پیل کړې وي راپورونه وايي مظاهره چان په زینو ځایونو کې له پولیسو سره په خوده هم اوختی وو او نن د افغانستان او بنگلاديش د کم عمر ځوانانو ترمنځ دویمه یو ورځنی سیالي وه د چې جزئیات څه دي وړاندې به په مجله کې درته د سپورت لنډګره زموږ خبريال وړاندې کړي نور مطلب هم درته لرو ملتیا مغواړو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ وای له هم افغانستان د ترهګرۍ څخه د ځانمنو هیوادونو په سر کې دی د دغه انسټیټیوټ د تورزم د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خبر شو راغلی په پاتیر 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ وشتو ولایتونو کې ترهګرۍ بریدونه شوې چې له عملی شپږ سو درې دیرش کسان وژل شوې دي حسیب تلاش همدا شیبه را سره په سټډیو کې وصل شوې دي تلاش صاحب تاسو ستړي مشه کده دغه راپور جزئیات سره شریک لري چې په دې راپور کې د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو په اړه نور څه جزئیات راغلي دي
سلامونه که څه هم وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ظاهرا په افغانستان کې د جګړې خنړۍ څپه کم شوې خو لا هم دا هیواد په نړۍ کې له ترهګریزو بریدونو نه د ځانمنو هیوادونو په سر کې دی د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چې په استرالیا کې میشته د تروریزم د نړیوال شاخص په نوم په کلنی راپور کې چې تیر ورځ خبر کړي ویلي افغانستان د څلورم کال لپاره په پرلپسې ډول له ترهګرۍ نه د ځانمنو هیوادونو په سر کې دی په راپور کې راغلي په تیر 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ وشتو ولایتونو کې ترهګریز بریدونه شوي چې له امله شپږ سو درې دیرش کسان وژل شوي دي تر راپور پر بنسټ په وژل شوو کې یوازې 509 څلوېښت کسان په پلازمینه کابل کې دي خو دغه انسټیټیوټ ویلی دی چې په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچا 15% او د مرګ ژوبلې کچا 28% کم شوې ده د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چې اصلي مرکز یې په استرالیا کې دی په خپل دی راپور کې ویلی دی چې په 2022 میلادي کال کې د ترګریزو بریدونو لامل د وژل شوو کسانو 9% په افغانستان کې او دا شمیر د 2022 میلادي کال په پرتله 40% کموالی ښیي د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د غرض ویلي چې په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو لامل د وژل شوو کسانو 9% په افغانستان کې پاتې شوي دي خو د راپور پر بنسټ د بریدونو او مرګونو د کموالي لامل له یوې جنگي ډلې څخه وخت د طالبانو رسیدل دي په دې راپور کې راغلي دي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش خراسان څنګه لک تر لګ یو سلو یو څلويخ بریدونه کړی چې عمل یې 498 افغانان وژل شوی دي هڅه موږ د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبولا مجاهد نظر هم واخلو خو نو وړي د دې راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نه کړی پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپاره له هیڅ په دې هواد کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو بریدونه زیات شوی دي چې عمل یې وخت نا وخت مرګ ژوب لاوړي پروستي او دوه پیخو کې چې د بلخ په مزار شریف خار کې وشوي د بلخ لپاره د طالبانو د والی په ګډون څلور تنه وژل شول چې دوه پکې خبريالانو او نګدې شل کسان نور ټپيان شول د په داسې حال کې د چې څور زمخ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې ویلی وو چې په افغانستان کې اوس لک تر لګه درويش تراګر ډېر فعال دي او هغه به وکولای شي په افغانستان کې امن په تنظیمونه پیدا کړی امنه شورا ویلی وو چې افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د بهرنیو تروریستي ډلو د فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کوم نوې نښې نه دي لیدل شوې برعکس دا ډلې په یاد هیواد کې په آزاد ډول تګ راتګ کوي په طالبانو وزارت د تیر جمعې پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور رد کړ
ډېره مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د هغه راپور جزئیات موږ سره شریک کړ چې ویلي اوس مهال په افغانستان کې په تیر 2022 کال کې ترهګریزي پیښو هغه کچه راکم شوې ده په همدې موضوع تم کې ګو د سیاسي چارو شنن کې قریب رحمان شهاب را سره مل شوی شهاب صاحب تاسو ستړي مشي کتا سره ته وي د دغه راپور تاسو واورید آیا واقعا په افغانستان کې په د 2022 کال او په
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته اول دغه راپور کریټیریا تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی تراګری څه ډول تعریفوي او کوم پیښو ته دوی تراګریزي پیښې وایي. ولې له دې سره سره ښه خبر دا دی چې افغانستان اوس د تراګریزو پیښو په برخه کې تر پخوا یې وضعیت ښه شوی او تراګریزي پیښې پکې تر 15% کمې شوې چې دا ښه خبر دی. ولې له دې سره سره د قرباني هیوادونو په سر کې دی چې دا لا زیات کار او همغږي او ګډو هڅو ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې د دغه راپور هغه کریټیریا که معلوم شي، هغه میتود د دوی د ریسرچ معلوم شي، هغه تعریف چې دوی پرې تراګریزي پیښې تعریفوي، که دا لا زیات واضح بیا به نو پرې دا قضاوت هم اسانه وي چې ښه دوی هغه مواد چې راټول کړي بشپړ مواد دي که نه، ځینې شیان له دوی نه پاتې شوي دي. ځکه په ډېرو مواردو کې داسې پیښېږي چې یوه پیښه رامنځته شوې، هغه یا دوی رسیدګي نه یې ورته کړې او یا هم د دوی د تعریف هغه معیارونه نه پوره کوي، نو په دغه اساس بیا ځینې شیان پاتې کېږي. ولې له دې ټولو سره سره په تیر 2021 او بیا 2022 کلونو کې په افغانستان کې ترهګریزې پیښې یوازې د اشتلې کړې، ښایي ځینې نورې نامعلومې پیښې هم شوي. ولې دغه هغه عمومي او هغه لویه ډله ده چې مسؤلیت هم د ډېرو بریدونو اخیستی دی.
شهاب صاحب، دا به د دې ښودنه وکړي نړیوالو ته به یو ډول پیغام ورسوي، لکه دوی همیشه د افغانستان په اړه باندې یو ډول اندېښنه لري او وایي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ په راپور کې واورېدل، ملګرو ملتونو هم ویلي چې هلته اوس مهال تورستي ډلې فعالیت کوي او پیژندل شوي دي. دا به نړیوالو ته داسې پیغام ولیږدوي چې اوس مهال په افغانستان کې داسې ډلې نشته؟
یو څه چې دغه د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه ویل کېږي، له دې سره زه موافق نه یم، ځکه پخوا هم داسې ویل کېدل چې په افغانستان کې یو ویشت ترهګرې ډلې دي. ولې تر پایه چا ثابته نه کړه چې دغه ډلې چیرته دي، کوم ځای کې موقعیت لري، څوک یې تمویلوي، رهبر یې څوک دی، غړي یې چیرته دي، جلب جذب یې څنګه دی. ولې هغه ارقام یې رایه کېږي. ځینې داسې ډلې شته چې ښایي یو فرد په فیسبوک یا ټویټر باندې لیکلي چې موږ یوه ډله یو، او دوی بیا دې ته د ترهګرې ډلې خطاب کوي. فکر کوم دغه یو څه د پښتنې وړ مسله
ده. نړیوال سازمانونه به هغه کسانو ته چې یوازې په ټویټر کې ټویټ کوي او ځان د یوې ډلې مشر معرفي کوي، دوی ته به بیا دومره اهمیت ورکوي چې دا په تروسي ډلې کې شامل کړي؟
زه په ډېرو مواردو کې تاسو ته بېلګې ښودلی شم چې دوی ځینې افراد د خپلو سلیقو له مخې یو څه کوي، یو ډله اعلانوي. اوس مثلا تاسو په افغانستان کې ډېر زیاتې ډلې، جیش محمد، لشکر جنگوی، لشکر طیبه، جندالله، ازبکان، دغه ټولې که محاسبه کوي دي، دوی د دوه غړي هم دي، ځینو یې په افغانستان کې نشی پیدا کولی، ولهلته یې په هغه لیست کې بیا نومونه راځي. خو اساسي بحث دا نه دی چې دلته شته او که نه، اساسي بحث دا دی چې افغانستان باید خوندي شي او که دغه ډلې موجودې هم وي، د دوی د لمنځه وړلو لپاره یو پلیټ فارم ته اړتیا ده، یو بین المللي او ملي اجماع ته اړتیا ده، سیمه ییز اجماع ته اړتیا ده. دا د ملګرو ملتونو په منځګړتوب وساطت او کار سره رامنځته کېدلی شي، ځکه اوس په افغانستان کې تر بل هر هیواد، تر بل هر ادارې ملګري ملتونه زیات رول لري. دوی کولی شي چې د یو مشترک پلیټ فارم پر اساس یوه نړیواله او سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي، هغه اندېښنې چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه یې لري هغه واضح کړي او پر وړاندې اقدامات وکړي. یعنی یوازې د ادعا تر حده او د اندېښنې تر حده د دې مطرح کول نه د افغانستان درد دوا کوي، نه د نړۍ درد دوا کوي، د دې د لمنځه وړلو او مخنیوي لپاره ګډ کار پکار دی، او د دې لپاره باید افغانان هم هلته موجود وي.
شهاب صاحب، په دې باندې خبرې کوو، اوس په ټوله کې په افغانستان کې دا فلحال د دې راپور نه علاوه آیا د ترهګریزو ډلو شتون نښې شته کنه؟
دوه مسایل دي. په جیوستراتیژیک لحاظ باندې د افغانستان د جغرافیې حالت دا ښیي چې دلته یو غیر مترقبه حالت واقع شوی دی، او په دغسې حالاتو کې په پخوا وختونو کې او د تاریخ تجربه ښیي چې دغسې جغرافیې بیا د ترهګرو ډلو له لوري کارېدلې دي. ولې دا چې عملا د چا اعلان کړی چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې یو او دلته فعالیت کوو، یا نړۍ ته ګواښو یا سیمې ته ګواښو، دغه شی په عملي لحاظ تر اوسه نه دي لیدل شوي. حتی هغه
ډله به آماده وي دي ته چې که چېرته هغوی وغواړي افغانستان کې فعالیت وکړي یا کې کوي، دوی به عملا اعلان وکړي او په نړیواله سطحه به ځان مطرح کړي؟
او به خی پښتنه به سمه ونه شوای.
یعنی یوه ډله به دې ته آماده وي که هغوی په افغانستان کې فعالیت کوي اعلان کړي دا موضوع؟
خب بس دا دی چې هغه ترهګر ډلې چې نړۍ ورته د ترهګرو ډلو تعریف کوي هغه معمولا په یوه جغرافیا کې محدود نه پاتې کیږي او هغوی بیا د خپل فعالیت هغه ساحه هم ښیي چې اوس مثلا موږ په دغه ځای کې دغه برید وکړو او هدف مو دغه شی دی. زه زما پوښتنه دا ده، هغه درویش ډلې چې ادعا کیږي چې دلته موجودې دي، د دغه درویشتو ډلو اهداف څه دي؟ کومې مذهبي ډلې دي، قومي ډلې دي، نشنالیستي ډلې دي، بله ایډیالوژي لري؟ د دې لپاره باید یو څه وضاحت رامنځته شي تر څو بیا سړی هغه مشخص قضاوتونه ورباندې وکړلی شي. نو زه فکر کوم چې اوس لپاره په افغانستان کې د جغرافیې په لحاظ شرایط آماده دي، ولې مقابله مو سره کیږي طالبان پر وړاندې ولاړ دي.
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب و چې د سولې او د نړیوال امنیت د هغه راپور په اړه باندې چې دوی ویلي په افغانستان کې تروریستي بریدونه کم شوي دي، خو بیا هم افغانستان د څلورم کال ده چې د تروریستي بریدونو د زیانمن شوي هیوادونو په لیست کې راځي. موږ سره یې خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د څار اداره سیګار وایي طالبانو افغاني میرمنې په کور کې حبس کړي دي او دوی په کور کې نیولې دي. د دې ادارې رئیس د امریکا کانګرس ته په خپل 50م راپور کې ویلي دي چې افغانستان ته د امریکا د بشري مرستو له دوام سره سره طالبانو پر خوځو خپل بندیزونه زیات کړي دي. احمد چیبر سره مل شوی د شیبر صاحب، تاسو ستړي مشي که د دغه راپور جزئیات راته وایي چې نور پکې تر افغانو میرمنو په اړه څه ویل شوی دي؟
فرزه جانې مننه. د سیګار مشر جان سوبکو د امریکا کانګرس ته په خپل 50م راپور کې نه، په خپل 50 مخیز راپور کې ویلي دي چې طالبانو افغان ښځو په کورونو کې بندیانې کړې دي. او سیګار پرې راپور کې دا خبره هم کړې ده چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي ورپورته پکې د نجونو د تعلیم او پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ پکې بندې دي. سیګار وایي امریکا د ستر بشري مرستندوی هیواد په توګه د ملګرو ملتونو له لارې له افغانستان سره په اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوي او دا مرستې بشري دي. خو د سیګار په وینا شای په ملي او نړیواله کچه غیر ارادي یو ډول د طالبانو د مشروعیت سبب شي. سیګار دا خبره هم کړې ده چې واشنگتن باید پر دې غور وکړي چې د طالبانو له لوري پر ښځو بندیزونه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیسي او کنه. سیګار پر غره راپور کې ویلي دي امریکا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان او افغان کډوالو سره څه باندې 8 میلیارد ډالر مرسته کړې، چې له دې څخه له 2 میلیارد ډالرو زیاته برخه د پرمختیایي او بشري مرستو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانت صندوق ته او 2.1 میلیارد هم امریکا ته د افغانانو د تخلیه پروسې ته ځانګړې شوې دي. خو د دغه ادارې په وینا دا نه ده څرګنده چې دا مرسته څومره اړمنو کسانو ته رسیدلې ده او نه هم دا تضمین شته چې د دغو مرستو چمتو کول یا هم بندول به د طالبانو په چلند کې بدلون راولي او کنه. فریده جان
ډېر مننه. کور ودان احمد شیبر و چې د افغانستان د بیا رغونې یا د امریکا د څار ادارې سیګار د راپور جزئیات موږ سره شریک کړه. بیا هم افغانستان کې تمکی ګوده بې پولي خبریالانو سازمان او د خبریالانو خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې په بلخ ولایت کې د خبریالانو په یوې غونډې کې د شوې چاودنې په اړه باندې څېړنې وکړي او د خبریالانو لپاره د رسنیزو فعالیتونو خوندي چاپیریال رامنځته کړي. خطر پردیس ورشو پر دې سیب تاسو مستړی مشي که تاسو را سره د دې موضوع جزئیات شریک یو د هغه خبري اعلانو خبري هم موږ سره شریک کړئ چې په دې پیخه کې زخمیان شوي وو.
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو اوریدونکو ته په داسې حال کې چې د خبري اعلان یو شمیر ملاتړي بنسټونه له طالبانو د خبري اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي، خو ځینې افغان خبري اعلان بیا خپل طالبان دوی په وړاندې په بد چلند باندې تورنوي. د افغانستان په شمال ولایت په بلخ ولایت کې د پژواک خبری اژانس خبریال سیرت نوری د هغو خبریالانو له ډلې دی چې د روانې اونۍ د شنبې ورځې په تبیان فرهنګي مرکز چاودنه کې ټپي شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتون مسؤلین او طالب چارواکي له ده سره په بد چلند باندې تورن کړ. د هغه د خبرو یو برخه به واورو.
زما وضعیت واقعا جدي و، ما مخ و سر چند ازه سوزیده لیو دیدر چنگ ملامل خوګه و پخې کې مې چرې لګېدلې وې. ما ډېره اړتیا درلودله چې زما مشکل ستونزه هلته تشخیص شي، خو مسؤولینو د روغتون کارکوونکو ډاکترانو هڅه کوله چې موږ ژر له روغتون څخه بهر وویستل شو.
ښاغلی نوري وایي ډېرو ټپیانو زیاتې درملنې ته اړتیا درلودله خو هغسې ونه شوه. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اړوند امنیتي حوزه کې د طبیان فرهنګي په مرکز کې چاودنې لږ تر لږه یو خبریال او یو رسنیز کارکوونکی ووژه او اتلس نور خبریالانې ټپیان کړه. دا چاودنه د خبریالانو په واسطه غونډه وشوه چې مسؤلیت اسلامي دولت داعش ډلې ومنه. له بلې خوا د بې پولې خبریالانو سازمان د سې شنبې ورځې ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې په بلخ ولایت کې د خبریالانو په غونډه چاودنه وڅېړي او عاملینې محاکمه کړي. دغه سازمان د بلخ ولایت له سیمهیزو چارواکو غوښتي چې د دغې پېښې ټول اړخونه وڅېړي او له رسنیو سره یې شریک کړي. هممهاله بیا د خبریالانو خوندیتوب کمیټې هم په افغانستان کې افغان خبریالانو ته د خوندي چاپیریال په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د یادې کمیټې د افغانستان برخې مشر قدیم ویر په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل.
بلخ پېښ د خبریالانو په غونډه باندې چاودنه یو بشري جنایت ده. ټولو اړخونو نه چې د افغانستان په قضیه کې داخلي غواړو سي د دغه پېښې د پلټنې او د دغه پېښې د تعقیب او دغه راز د عاملینو د نیونې برخه کې جدي اوسي او دوی باید په خپلو د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسول سي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خبرېدو ازادي راډیو سره خبرې ونکړ، خو له دې وړاندې ویلي و چې د خبریالانو د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې به دوی خپل ژمنې عملي کوي. بلې فریده جان،
ډېره مننه. کور ودان خاطر پر دې سوچ د بی پولو خبریالانو سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د هغه غوښتنې په اړه چې له طالبانو یې کړې و چې د خبریالانو خوندیتوب ته باید پاملرنه وکړي، موږ سره جزئیات شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورزو. نن په پاکستان کې د پخنی صدر اعظم عمران خان یو شمیر پلویانو مظاهره کړې دي. دا د مظاهرو تفصیل به په دې راپور کې وره.
د لاهور های کورټ د اسلام آباد او پنجاب پولیس او رینجرز واک چې په پاکستان کې نیم فوجي ځواک بلل کې هغه ته امر کړی دی چې د مارچ تر 14 پورې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ونینسی. دا د اخیر سوده چې د پنجاب صوبې په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو د عمران خان د نیولو د مخنیوي لپاره زمان پارک راغون شو او اغوی پولیسو سره نښته وشوي چې د پرونو شروع شوی او تر نن د مارچ تر 15 سهار پورې جاری وي. د دې وروسته د پولیسو نه پسته بیا رینجر ځواک چې نیم فوجي ځواک بلل کیږي هغه هم رابلل شوی وو، او هغوی د عمران خان د نیولو چې کوم عدالت امر کړی وو نو د هغې د عملي کولو لپاره راغون شوی وو. دواړو خواوو سره نښتې شوې وې د پولیسو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو ترمنځ ټوله شپه او بیا سهار هم. په نښتو کې کوم وګورو د دواړو خواوو نه ډیر زیات اوښکې بهونکې ګیس او د ځینې راپورونو تر مخه چې د پاکستان رسنۍ ورکوي د ډزو اطلاعات هم دي، خو معمولي زخمیان پکې دي چې پکې پولیس والا هم شامل دي او مظاهرچیان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د وفاقي حکومت د ویان دي مریم اورنګزیب دا ویلي دي چې عمران خان د نیول نه د گرفتارۍ نه ډډه کوي او د دې ترڅنګ په هیواد کې ګډوډي ته لمن وهي. دا یو سیاسي کړکیچ دی چې له ډېر مودې راهیسې روان دی په پاکستان کې. عدالتونه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر او پخواني وزیر اعظم د عمران خان د نیولو او عدالت د حاضرېدو سو واري ویلي دي، خو عمران خان په بلابیلو قضیو کې عدالت نه دا ریلیف هم ترلاسه کړی دی. کو ګورو سیاسي لحاظ سره نو په پاکستان کې دا وخت د حکومت چې ائتلافي حکومت ته او د پاکستان تحریک انصاف یو شان دی یو ډیډ لاک غوندې جوړ شوی دی او په دې په عین حال کې د پاکستان ولسمشر عارف علوی هم دا یو خبره کړې ده چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ تفاهم او دغه لپاره دوی خبرو اترو ته تیار دي او منځګړیتوب هم کولی شي. خو په راتلونکي کې که موږ وګورو د دواړو خواونه که حکومت دی حکومت په دې خبره باندې اوس هم ولاړ دی چې هغوی په بیلابیلو قضیو کې عمران خان چې کوم مطلوب دی هغه به ګرفتاره وي. خو عمران خان وایي چې په ملک کې هغه د شفاف انتخاباتو لپاره د دواړو سملونه مستعفی شوي وو او هغوی غواړي چې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې چې کوم د آئین مطابق دي هغې مطابق دي ټاکنې وشي.
د مشال رادیو خبریال ګلیاز و چې په پاکستان کې د عمران خان د پلویانو د مظاهرو په اړه جزئیات راکړه. اوس به هم د سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل سره مل شوی ساحل صاحب تاسو ستړي مشئ، تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه او نوي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. د افغانستان او بنگلاديش کم عمر ځوانانو ترمنځ دویمه ورځنۍ سیالي پای ته ورسېده او دغه لوبه میلمه لوبډلې د دریش پیتو منډو په توپیر وګټله. بنگلاديش تر ټاس ګټلو بعد توپوهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې ټاکلی و. که څه هم د دوی د پیل توپوهونکو خلو به ونه کړه خو د دوی د میډل آرډر یا د منځنۍ کچې توپوهونکو خلو به وکړه چې دوی ته محمد شهاب 98 او شیخ پرویز 48 منډې وکړي. د افغانستان په توپ اچونکو کې یو وار بیا چټک توپ اچونکي یما عرب څلور لوبغاړي وسوځول او ورسره فریدون دوه لوبغاړي سوځولي دي. افغان لوبډلې یوازې شپږ څلوېښت اورونه ولوبول، یو سل اته شپېته منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان په توپوهونکو کې سهیل خان چې په لومړۍ لوبه کې سلیزه وهلې وه په دې لوبه کې هم اته اتیا منډې وکړې. د دې لړۍ لومړۍ لوبه افغان لوبډلې ګټلې وه او دویمه بنگلاديش وګټله. د ویل ده چې د مارچ په 13مه نیټه به افغان لوبډله په خپل کوربتوب له سریلانکا او بنگلاديش سره په درې اړخیزو سیالیو کې هم برخه واخلي. اخوا ټاکل شوی چې نن د پاکستان غوره دیک سیالیو په دویم پړاو کې لاهور قلندرز او ملتان سلطان لوبډله لومړی پلی آف تر سره کړي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماخام شپږ نیمې بجې پیل شي. د نننۍ لوبې ګټونکي لوبډله به نیغ په نیغه په لوبې ته لار پیدا کړي او هغه لوبډله چې لومړی پلی آف بایلي هغه بیا هم د بلې لوبې چانس لري چې د پېښور زلمو او اسلام آباد یونایټډ له ګټونکي لوبډلې سره به دویم پلی آف تر سره کوي او بیا به ګټونکي لوبډله په لوبې ته لار پیدا کړي. په نننۍ لوبه کې راشد خان د لاهور قلندر لوبډلې ته لوبه کوي. اخو د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د سیالیو لپاره تایلند هیواد ته رسیدلې ده او هلته خپل تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله چې په الف ګروپ کې قرار لري سبا پنځشنبه به خپل لومړی سیالي د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 2:30 بجې له بحرین هیواد سره ترسره کړي. دا د آسیا تلولۍ او نړیوال جام مقدماتي سیالۍ دي. افغانستان به خپل دوه نورې لوبې له تایلند او سعودي عربستان سره ترسره کوي. او د افغانستان لومړی درجه ولایتي سیالیو په لړ کې لغمان، ننګرهار بی او کابل او سی بی 11 لوبډلې نیمه پیلو وته وتی. د پلان لمخه چې لومړی نیمه پیلو به د روانې میاشتې په 18مه نیټه او دویمه به د همدې میاشتې په 14مه نیټه ترسره کیږي او پیلو به بیا د مارچ په 16مه نیټه وي. د ویل ده چې د ګریډ 1 سیالیو د تیر کال اتلولي کندوز لوبډلې ګټلې وه.
ډیره زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګری هم خبر کړو. که تاسو زموږ مخامنۍ خبری مجله نوې اوریدلې کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې چې پته یې ازادي راډیو ډاٹ کام، همدارنګه زموږ فیسبوک ته چې پته یې فیسبوک ډاٹ کام او زموږ په یوټیوب کې موږ پیدا کړی هلته خبری مجله وګورئ او همدارنګه کولای شئ چې مطالب هم ولولئ. تر بلې خبرونې ښه چاري.
زنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع که دا خو نه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو.